درنو اوریدونکو السلام علیکم، د افسانی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړي شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد شور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متیو الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو ځنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان د مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د نیک نیت له مخې کړې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د محل بیش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته لدی وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او د وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې شپږ افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیې جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همدارس 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګرو ملتونو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هیواد غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. دا اعلامیه کې راغلی ده چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځبکنو ځواکونو د قدس سیمهیزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یو تیرورستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼې کې د وشل شوي کس نوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان ښار د شیر آباد سیمې په امام هادي جماعت کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په محل وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزي لیگ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالۍ د بوساتونکو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ و، چې بند امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بند امیر دریمه بریا وه. بل لوبه د مس عینک کاتالانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ و، چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه، چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لخت په لوبي څخه به برخې شي. د آی سی سی د راپور لمخې چې پرونی پر خپل وی پانه خور کړی د جلا وطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده چپان د کرکټ د نړیوال شورا نوی طرح له هیجان ډکه وبلله او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مکبر کی قدر مونه او ګلری سکون کو زبرش نغافار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق واسم هم د جغرافیه مضمون اوم ټولګي شپږ بلوسته. هله من د ام سی تاسو ټول قدر مونه او ګلری سکون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری سکون کو لکه سرنګ سیس مرسته سودنن رزی مضمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوسته. نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونه سکون کی د لوستر پای پر رسر ملکه وکړي او ورسز دکړي قدر مونه زکون کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدر منځ ته کوم کې باید له خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلم ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنه وګورئ، لږ زده کوم کوم راسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له ودیش مینه پیل به تر شپږ تر وشتې مې سپی پرې. هم چې نن قدر منو وګورئ، زده کوم کوم راسته ستاسو د نن ورځې درسي هدف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پورې رسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو، د کونکو وس هم د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو. درنو وګړو، د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر وروستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شی د زمکي څخه لوري وو سیږي او ځات مرغونو په کوم موجود وو سیږي، په هغه سطح کې همیشه دایمي واوري موجود دي. یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، دغه لوړی ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجودي، په دغو کې دایمي واري موجود دي چې دغه واوري د کال په اوږدو کې اوبه کیږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واوري په اوبو باندې بدلیږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لژیتي او به د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په وشتو کې د سونا وو اوبو سره یو ځای کیږي. کله چې دغه سونا وي اوبه یو د بل سره یو ځای شي، نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتی دی د دې وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي، همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سندونه عموما مرستلانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي، د هغوی د دې مرستلانې څنګه وي دي او دا سندونه شې او کینه غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سندونو سره یو ځای کیږي. کله چې دا د لوی سندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سندونو سره د دې کوچني سندونو د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي بخپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلی دي چې جغرافیا پوهانو د افغانستان رواني اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلی دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سندونه دي، پنځمه بخپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو زه تاسو ته مازه په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو د کون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سندې چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیس پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دي هغه پخپله د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د دې سندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سندونه دي چې دا سندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل للویدیز لمونه څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالانې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیندي، ارغنداو دي، ترنک دي او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دي د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیز څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادیږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سندونه لکه د بلحاف سندې، د سمنګان سندې، د اندخوی سندې او د قیسیار له سندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې د پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلورونکو حوزو سندونو په حق له معلومات تر لاسه کړی وو. سې چې وس هم د لوس پراتن کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو د کونکو پلاند او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستوي او د جهیل څخه مرستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتي هغه ولاړی او بچی سلورو خاوته و چې او سیږي او په منځ کې او بوي د جهیل په نامه سره دی. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر بلکې تړلي حوزې لري چې دغه تړلي حوزې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دی. او زموږ ګران هیواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمیر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون همون البلوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمویزو سندونو او بوجری وی د دې همونونو غاړي د سندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي او هم چې نن دغه سندونه چې دي درنه ګلالیز د کونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پل جوړ کړی ده چې درنګا برخه یې د افغانستان